السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و بوري چې افغان دولت او طالبان سلا شوي چې بل پړاو خبرې به هم دوحه کې پیلوي. 2000 میلادي کال د جګړې د پاتر سوالو هڅه به ساره پکې وشوې، خو په دې اړه درته یو تفصيلي راپور لرو. د خبرونه تموز اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکړه دی چې دی او نورو راپورونو تراشو په مکړه د دې سات خبرونو ته. په بغلان کې څلور کان کیندونکي د کان دننه یوې چاودنه کې وژل شوي. ملي امنیت وایي د ځینو وژل شوو خبریالانو قاتلان طالبان یا داعش دي. او ایران کې د ژغورنې هغه عملیات درېدلي چې د واورې ښویېدو له پیښو وروسته پیل شوي وو. بشپړ خبرونه. د بغلان ولایت د تالاو برفک د ډبرو سکرو په کان کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کان کیندونکي ووژل شول. د تالاو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د میتان ګازو له امله شوې ده.
څلور نفر کې د مادن ګیر اومده ګیس ګیرستان
یا څلور تنه چې په کان کې ګیر پاتې وو ګازو نیولې. یو جسد راایستل شوی او د دریو نورو د راایستلو لپاره د مسؤلینو هڅې روانې دي.
د ښاغلي برفکی په وینا دا یو خصوصي کان د تالاو برفک په هغې سیمه کې دی چې طالبان پرې کنټرول لري. د ازادي راډیو سمهیز خبریال وایي درې اونۍ مخکې هم په دې ولسوالۍ کې په یوه بل خصوصي کان کې د ورته چاودنې په نتیجه کې دوه کان کیندونکي وژل شوي وو. ویل کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو په لسلو زیاتو کانونو کې چې ډیری خصوصي دي او په معیارونو هم برابر نه دي، نږدې 1200 کارګر کار کوي. ډیر دغه کانونه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي. د افغانستان ملي امنیت وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خاري جبهې غړی دی. دوی دغه راز ویلي. په ننګرهار کې د انعکاس د ټلویزیون د خبریال ملال میوان د قتل په تړاو یو نیول شوی کس بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړی دی. د دغه ریاست چارواکو دا څرګندونې پرون د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې په غونډه کې وکړې. په غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر وویل چې د تلو نیوز د سیاسي خپرونو د پخواني چلوونکي یماس یاواش د وژلو په تور هم درې تنه نیول شوي دي. د ولسمشر د دوهم مرستیال د رسنیو د دفتر لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې په دې وروستیو کې د خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالانو د هدفي وژنو د زیاتوالي مسأله وڅېړل شوه. حکومت دا کار د طالبانو او داعش بولي، خو طالبانو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی د مدني فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د یو لسو غړو او دو مهمو طالبانو د وژلو خبره کوي. د وزارت پرون په یو خبرپاڼه کې وویل چې دغه وسلوال وړمش په پناوي ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د القاعده ډلې ټول وژل شوي غړي د مانخښونکو په ګډون د طالبانو لپاره د سنایپر او د شپې دوربین کارولو په برخه کې د ښوونې او روزنې مسؤلین وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د القاعده شاوخوا 600 غړي به اوس هم په افغانستان کې فعال وي. د کابل لوګر د سړک د دوهم لاین د جوړولو دوهم فاز په سلو کې نوی بشپړ شوی او ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وړاندې شي. دا خبره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې او لیکلي دي چې د څه باندې 24 کیلومتره په اوږدوالي د دغه سړک چارې چې ټول لګښت یې د ټولګټو وزارت ورکوي بشپړېدو ته نږدې دي. د افغانستان د ټولګټو یا فواید عامې وزارت ویلي چې د کابل لوګر د دویم لاین سړک به په دریو پړاوونو کې جوړ شي چې د لومړۍ برخې چارې یې چې د کابل ولایت د موسهي ولسوالۍ د سقاوي له دښتې څخه پیلېږي او د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ پورې غځېږي لا له مخکې بشپړې شوې دي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویېدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تری تم شوي وو ژغورل شوي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لاس ټیمونه پکې ښکیل وو درې ورځې وخت ونیو. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پوکاڼې خوشې کړې. دغه پوکاڼې په پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې د معترضانو د نسبتا وړو ډلو لخوا هوا ته خوشې شوې. په منسک کې د څو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی. د اګست له 9 لکه چې الکساندر لوکاشینکو د جمهوری ریاست د یوې بلې دورې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهرې پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. ویل کېږي چې تر اوسه له 1500 زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي هم دي. ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دولت او طالبانو وپتیله چې دوهم پړاو خبرې هم دوحه کې وکړي. د دولت لوری وایي چې د خبرو د سر موضوع به یې اوربند وي.
زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربند باندې ټینګار وشو او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
2000 میلادي کال چې اوس پای ته نږدې یو، د سولې د هڅو یو بې ساری کال وو.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه اقدام دی.
د طالبانو او امریکا له هوکړې تر بین الافغاني خبرو دې موده کې څه پېښ شول، یو تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته کړې. په نړۍ کې د کورونا ویروس د چټک خپرېدا پر مهال پرون اروپا کې د دغې ناروغۍ پر ضد د واکسین پراخ پروګرام پیل شو. په یو ځانګړي راپور کې به دا هم واوري چې کورونا ویروس افغانانو ته هم له ځاني او مالي پلوه زیانونه اړولي. دویمه نیمایي د ورکو شوو عزیزانو د لاټې پروګرام ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوی به په ټاکلي وخت، یعنی د راتلونکي جنوري په 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون یک شنبه تایید کړه او وی ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغو موضوعاتو خبرې کیږي چې دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لستونو کې شامل کړي او یو بل ته سپارلې دي. له دې مخکې د افغان ولسمشر په ګډون یو شمیر افغان چارواکو ټینګار کړی و چې د سولې د خبرو دوهم پړاو دی د افغانستان دننه وشي، چې دې مسلې د سولې د خبرو د دوهم پړاو د پیلېدو او ځای په اړه ځینې اندېښنې راپارولې وي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري چمتو کړي راپورت.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د ملاتړ وکړ چې د سولې د خبرو دوهم دور د پټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15مه په دوحه کې ترسره شي. خو ولسمشر بیا هم ټینګار کوي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې وشي. ښاغلی صدیقی وویل چې ولسمشر د سولې د مرکچي پلاوي او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرانو په غوښتنه او له نړیوالو ملاتړو سره په مشوره او هم د دې لپاره چې د دوهم دور خبرو په پیلېدو کې ځنډ رامنځته نه شي له دې سره موافقه وکړه چې د خبرو بل پړاو د په دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا د مشرتابه د کمیټې په غونډه کې په دې سلا وشو چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د خپل ټاکلي وخت په دوحه کې پیل شي او په دې خبرو کې به اوربند افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي لپاره یو لومړیتوب وي.
د رهبری کمیټې پریکړه وکړه چې مذاکرات به په 15 د جنوري په دوحه کې بیرته شروع کیږي او زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربند باندې ټینګار وشو او ټولو ګډونوالو غوښتنه وکړه چې حیات کاملا د اجنډا په تعین او ترتیب کې او له طالبانو سره په توافق کې صلاحیت لري او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
خغلی خوزون په دې اړه چې یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی وویل چې ډېر دغه هیوادونه د کورونا د خپرې شوي و بالا عمله له خپلې دغې ژمنې په شا شوي دي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسون مرستیال احمد الله وسیق هم تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مرکزی پلاوی هم دې ته تیار دی چې د جنوري په 15مه له مقابل لور سره د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. نوموړی وایي د خبرو په دې پړاو کې به د اجنډا پر هغو موادو بحث او خبرې وشي چې فهرست دواړو لورو له مخکې برابر کړی او یو بل ته یې سپارلی دی.
د افغانستان د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم او مسولین ژمن دي چې د کړي وعده او هغه معمول مطابق بیرته مذاکراتي مجالس پیل شي. په مجالسو کې به پر هغو موضوعاتو باندې خبرې به کیږي کوم موضوعات چې په ایجنډا کې شامل دي او په هغو باندې به بحث کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د ملکچي پلاو ترمنځ د خبرو په لومړي پړاو کې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوی وي او شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ، دواړو لورو د خبرو د دوام لپاره پر اکران لارې موافقه وکړه او همې پر راتلونکي اجندا د بحث لپاره د خپلو غوښتنو فهرستونه له یو بل سره تبادله کړل. له دې مخکې هم د افغانستان د دولت ملکچي پلاوي ډېر ځلې د شخړو پر کمېدو او اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره په هر ډول خبرو کې دغو دواړو ته لومړیتوب ورکوي. دا یوازې د افغان چارواکو غوښتنه نه، بلکې د افغانستان د اکثریت وګړو هم دا غوښتنه ده چې ژر د اوربند وشي. د سیاسي او امنیتي چارو اکثره کتونکي په دې باور دي چې که طالبان په رښتیا په افغانستان کې سوله غواړي نو باید اوربند وکړي. یوې هم د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیری دی. ښاغلي وزیری په افغانستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو د زیاتوالي په اړه چې څوک تر شا لاس لري، څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې د دې بریدونو تر شا لاس ولري بستر طالبان ورته برابر کړی دی. نوموړی وایي اوس چې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیلېدونکی دی، طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او د باور فضا د رامنځته کولو لپاره اوربند وکړي.
د حل لاره دا ده چې طالبان اوربند وکړي، باور رامنځته کړي. طالبان غلط په لاره روان دي چې اوربند نه کوي او زور کوي او امارت اسلامي غواړي.
د امریکا د متحدو ایالتونو، ناتو، یوناما او اروپایي ټولنې په ګډون د افغانستان د دولت مهمو نړیوالو ملاتړو هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې که دغه شخړې همداسې دوام وکړي نو د سولې پر روان بهیر به ناوړه اغېز وکړي. نړیوالې ټولنې هم د سمدستي اوربند پر کېدو ټینګار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې په دغه راپور کې واورېدل، د افغان دولت مرکچی پلاوی او طالبان دواړه دا ځل په دې نیت دي چې د سولې د هم پړاو خبرې هم په دوحه کې پیل شي. دغه هڅې داسې مهال پیلېږي چې په کابل او ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي. تازه خبر دا دی چې نن سهار د کابل په څلورمه حوزه کې هم چاودنه سوې ده. معلومات دا ښیي چې دغه چاودنه د کولل پښتې په سیمه کې په یو رنجر موټر شوی چې تر اوسه یې د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکول شوي، خو پولیسو لیکلي چې چاودنه شوی او چسپکی ماین له امله چې په یو رنجر پورې چسپول شوی وو. په دې اړه به وروسته درته معلومات خبرو کو، خو اوس هم راځو د سولې اړوند یو بل مطلب ته. 2000 د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره د هڅو یو بې ساری کال وو. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورني اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. په دې اړه په دې تفصیلي راپور کې نور جزئیات اوریدلی شئ. د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9مه دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او وی ویل
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل کې طالبان په تلون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون، د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تړون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبري امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاوه خبرو ټول ټال شپاړس میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربان غږ ته تګي ناست وو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاوه خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوې خبرې له منځه وړي.
خبرې له منځه ولاړې، ختم شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. دې ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2020 کال د جنورۍ په 6مه نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. دې خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9مه بعد د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و، د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban will be wider.
La Taliban sar ba zmuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darluda dui bayad ikhbalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nariwalo tar hago sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2020 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی، خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشې کوي. د دریزې امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. له میاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4,000 نورو د خوشې کېدو پریکړې ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اګست 8مه نیټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
له دې غوښتنې سره هم مهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوی څپرکی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل و.
دې مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو د راتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشري کوله.
لوی خدای دې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اورکم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیرې شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې ډسمبر 2 نیټه وه چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د ډسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2020 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر، او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2020 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ یا نړیوال ورسپانه د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل انت بغوښ.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د زیاتیدونکو هدفي بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې. ورسپانې په تیرو څکم دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په شمول په کابل، هلمند، غزنی او ننګرهار کې پر ژورنالیستانو او د رسنیو په کارکوونکو پرله پسې بریدونو ته اشاره کړې. ویلي دي د جنوري د میاشتې راهیسې دې هیواد کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې دې سره 2000 کال د افغانستان د کورنیو رسنیو لپاره یو خونړی کال و. ورسپانه په ځانګړې توګه ښځینه افغان ژورنالیستانو ته پر پیښو ګواښونو تمرکز کوي، او په دې برخه کې په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالې ملالې میوند یادونه کړې چې د قتل مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ وایي تر لسو زیاتو افغان ژورنالیستانو او د رسنیو فعالانو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ورته ویلي چې دوی د بل هر وخت په مقایسه لږ مسؤلیت احساسوي او ویریږي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو او دا ډول بریدونه په زیاتېدو دي. ایل انلاین بیا د افغانستان د سولې د راتلونکي پړاو خبرو په اړه یو رپورټ خپور کړی، او پکې د چارواکو له خولې ویلي دا خبرې به د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. په ریپورت کې یادونه شوې چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې دننه د سولې د بل پړاو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه. د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوو پریکړه کړې چې تر یوې وقفې وروسته به د جنوري د میاشتې په 15مه بیرته خبرې پیلوي. رپورت زیاتوي د خبرو اترو د بیا پیل دا پلان په داسې حال کې دی چې د کابل په شمول په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیستی او په پرله پسې توګه بمي بریدونه او د یادو کسانو هدفي وژنې دوام لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د هرات په جنوب کې د قلعه بیوا یا د کندو د کلي په اړه لیکنه کړې چې سرلیک دی د کندو په کلي کې د افیمو سوداګري د ژوند په بیه تمامېږي. دا لیکنه وایي په دې سرحدي بېوزله سیمه کې افغان سړي ایران ته د افیمو په قاچاق کې مري او تر شا خپلې کونډې او ماشومان پرېږدي چې مجبوریږي پرته له نفقه ګټونکي ژوند وکړي. په لیکنه کې د دې سیمې د هغه کونډو بېوزلۍ او ستونزې یادې شوي چې د کورنۍ نارینه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په ایران کې دم شوي دي.
پرون د لومړي ځل لپاره په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زړو خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیل شو. دغه ورځ د اکثرو هیوادونو لخوا تاریخي یاده شوه. نوریاس نوري او نور جزئیات.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پراخ پروګرام پرون یکشنبه پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې شاوخوا یوه میاشت کې به هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي د شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو ته رسیدلی و. په چک جمهوریت کې د دې هیواد صدر اعظم اندری بابش لومړی کسو چې د پلازمېنې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو هغه خبرې اعلان ته وویل.
موږ به احتمالا نه میاشتې د واکسین کمپاین ولرو، خو البته د واکسین شتون او کمیت پورې اړه لري.
د سلواکیا ولسمشره زوزانا چاپوتوا او د بلغاریا د روغتیا وزیر کوستانتین انګیلو هم لومړني کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د تلویزیوني کمرو په وړاندې واکسین شول ترڅو د کورونا ضد واکسین د مؤثریت په اړه د خلکو باور زیات کړي. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې وویشتو غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی ډی په نوم یاده کړې ده. د ایټالیا په ګډون چې د کورونا د وبا په پیل کې سختې ورځې ولیدلې، په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی. د ایټالیا صدر اعظم جوزیفی کونتی په یو ټویټ کې ولیکل چې دا ورځ به زموږ په تاریخ کې د تل لپاره ثبت شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په جرمني کې وویل نن ورځ د اروپا د بری کیسه پیلېږي. هغې زیاته کړه نن ورځ به په زرګونو انسټیتیوتونه او څېړونکو سره په تماس کې وي ترڅو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ولیدل شي چې دغه واکسین څه ډول عمل کوي. سیاستوال او څېړونکي دغه راز خبرداری ورکوي چې دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین ټولو ته ورسیږي. دوی همداشان له خلکو غواړي چې له ماسکونو استفادې ته دوام ورکړي، فزیکي واټن مراعات کړي او خپل لاسونه تل پر صابون ومینځي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د واکسینونو د څه باندې 2 میلیارد ډوزو د پیرلو قراردادونه له څو کمپنیو سره کړي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې روغتیایي مسؤلین د جنوري په 6مه د موډرنا شرکت جوړ شوی واکسین هم تایید کړي. د دغه واکسین مؤثریت هم د کورونا په وړاندې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې له 14 میلیونو زیات خلک په کووید-19 ناروغي اخته شوي او له امله یې هم له 36000 زیات کسان مړه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم جزیر رادیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم. زموږ له غزنی ولایت خبره کوم. تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د ګوی ته سفر کوي نو دوی ته 3000 افغانۍ باندې یو طرف ته ټکټ ورکول کیږي او مسافر ولایت ټکټونه 9000 افغانۍ باندې وو. بل دوی باید کورونا منفي 30 له ځانه سره ولري، هغه 30 هم په 15000 افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا له مسافرو سره ظلم ده. د ازادي راډیو مسلمان څخه نور کنډا ده چې تاسو نو مسلو چارواکو ته خاورې شرکتو له مسلمانو سره خبرې وکړي په دې اخله. او هم له مسافرو څخه هیله ده چې خپل اواز اوچت کړي.
السلام علیکم رورا رفیق الله ایم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. رورا خراب حکومت ولی روان ده، خراب حکومت ولی خلک دې ته کړی چې د حکومت سه فاصله پیدا شي. یو خو بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي او بلې خوا ته رورا په افغانستان کې جنگ دی، جګړې دي او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅېږي. یعنی جواب وړه دلته په 15000 افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته نورو هیوادونو کې نرخنامه موجود دی د شاروالۍ نه مې دا خصوصا د کنړ له شاروالۍ نه دا مختنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې. وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زما مدان ورزه تخفل ولسوالۍ د سری غونډۍ خبره کوم. ورور راتمن مکتب چې دې څخه نه درې سره انداري منداري ما چې موږ د حکومت سره دا غوښتنه غواړو دا ایله ورزه لرو چې ورور را جوړ کړي چې موږ ډېر سره په تکلیف یخ شې را مکتب د کشنان طبقان کې وای یا خاتون کار ورور ډېر یخ پکښې دی. تاسو دا ډېر ډېر سره مننه کوم.
زما نوم محمد هاشم دی د کندهار ولایت خبرې کوم. ما پیغام دا دی وسوال او مطلب ته چې دونه لاس واخلي په دې ژمي کې خلک ډېر په عذاب دي چې خپلو کورو ته ستانه شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د بغلان ولایت د تلاو برفق د ډبرو سکرو په کان کې پرون دی وی 14 په نتیجه کې څلور کان کیندون کې کی وژل شول. د افغانستان ملي امنیت وای په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارج په غړی دی. طالبانو بیا په دې وژنه کې لاس لرل رد کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د القاعده د یو لس غړو او د دوه مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کړې ده. دوی وای چې دغه کسان په هوایي بریدونو کې وژل شوی دي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل شوی وو. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پکانې پورته کړې. دویمه نیمایی ته ورسیدو مخکې دی چې اونیس پروګرام د ورکوشو عزیزانو خپرونې ته ورکو یو ځانګړی راپور. د کووید 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي دغه ځانګړي راپور ته او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لاټې خپرونه.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلی له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب یې تر ډیرو کلونو حس شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ په 15مه د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې په اتاق ستل کېدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16مې په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټستونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براته معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص تو ننګرهار بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کویت نزا لرو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکتران په سمه توګه نه شي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکترانو توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیري وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکتر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکتر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شولو چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول د همدغې ناروغي ښکار او خپل دغه نو وروسته چې کوم ځای کار شو مزما په کوم ټول سره غلي زموږ ونیول نو ننګونې خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هماغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ سلام په خپل ځان باندې یوازې کیټ مالرلو او هغه ډېرې وادي کیټو تقریبا موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړۍ ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سرې ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې لاغه ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړې په کارانتین کې. بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله. په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودلې. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو. نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 9 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیون ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کېږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولې دی، وای کوم اورکه چې درلودې د ازادي رادیو د همدې خبرونې لاري هغه پیدا سوی دی او خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پښه کې سره وورو.
السلام علیکم، زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی وسیدم کیم. زما یو دا کاوی چورکو په نظرالی مشهور و، اجدار یې نوم و. تقریبا دا څو میاشتې دی چورکو موږ تاسو ته ازادي راډیو ته زنګ والی، نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېر ډېره مننه کوو. زه خپل نامشکا خون یم، د نغمال خون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې راپیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام رسولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات شریک او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نورو هغو اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه رسولې دي او وایي چې په خپلو سیمو کې بعضې کسان ورسره دي. دوی نشانې وایي، دوی وایي چې هغوی له خپل کور ورک شوي دي او دلته په دغه سیمه کې له کلونو راهیسې اوسېږي. وروسته به بیا ستاسو نور پیغامونه هم راواخلو، خو اوس به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راواخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خنن زم پکار زواک دے دیش من ولاد لو اشیر ول سوالی تخنی علی کنی وجہ د دلتا پوا اشیر ول سوالی کی یو دوست یا د چاو رخصوی دوست نو دلتا د کوچان سره یو تان دی. نو د کوچان سره باست موجود وی د 2-3 کال تقریبا ور سره دی. نو دلتا د غو سره خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کی په تنا باندې جک سره دی. دراسته سوا غته هم نست. نو دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی او څه لږ عصبي تکلیف هم فکر کوم چې لري. یو وخت یو وخت خو داسې اکثر وخت نه لري. یو وخت یو وخت داسې یو څه لږ اعصاب هم کار نه کوي. دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لالا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات غواړي او یا د ده قریبان یا دوستان په ده پسې ګرځي، نو از مصر د تقریبا په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. د تقریبا شمیره د 0 2 0 2 8 6 3 0 2 د تقریبا شمیره د دې باندې 0 2 0 2 8 6 3 0 2 نازادې رادیو ته مننه چې زموږ پیغامونه نشلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود آزاد ٹول کرکون کردن کو سلام علیکم پدې له مشره ته ټول امکان جوړ دو خوش خوشاله زخت محمد خادم مې چړي پیوند له د نمد ولایت ششته واشتیر ول سره څنګه ولا ده نو پیغام دا د نور په سمه کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د شل پنځه کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره چې وي د خپل ځان مری په کې پاتل کې د هرات ولایت شندن ول سره د دې خار د سمه ته خپل ځان مری په کې نو وسه تاسو زړه تر سره درې په سر کې بری جبا وای نو کدار مومن مسلمان وور وی غواړي چې تراس کې غواړي چې داوود تراس کې هغه شندم د سیمې څخه غوي او کدار سیمې څخه چې یعنی غواړي چې تراس کې نو د ډیر مسلمانانو هم د دې مهرباني لمه خدمت زما د ټلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ولې دي موږ کولای شو چې هغه مرته څنګه وي مرته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو او سې کې ګوري کوته راځي دا نور څه نه راغلي چې مرته شو دلې دا غو نه دي زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 1 یو څلور 2 8 1 9 ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 0 1 0 1 1 3 2 8 1 9 سو السلام.
السلام علیکم. محمد احمد والے اساس سره بتاما سرکار په نامه باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې د یو اسمو څخه په پګریس کو کوم خنداش کو څو اسمو سره هغه خپل محمد د دوه شنخته دی د
السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ. بخار ولاڑی ولسوالی قدرمن و مسلمان و دلتا کندھار ولاڑی ولسوالی کی مشکلی کی جانی دے چکا عمر دشو یا آریا و کالو بھائی خپل نوم غټوشي خپل نوم غنچوشي فکر مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فراه ولایت ده فرمالا د سیمې مستدن کې ځان وولي چې هر څوک صدا حق له معلومات لري یا یې ورور یا یې وکیل یا یو بل مسلمان صدا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړیکه تماس ونیسي 0 3 4 3 1 3
السلام علیکم. زه پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سای سره په تماس کیم. د ورکو اجزانو خبرونه ته یو پیغام پیژدم چې زموږ سره یو د شکلن عمر سره پیدا کړی مده دا ډیر وخت دی چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی. نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم امیر جان دی پیرو دی اته یې نیکه دی. دوی وایي چې په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی. نو کندهار چای ملګر یا دوست دی نو کولای شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي 0 1 0 2 8 8 8 یو ځل بیا د کشمیره وایم 0 2 2 8 8 8 یو ځل لا بیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد یو ځل لا بیا وایم 0 1 0 2 2 8 1 8 وسلام پوپل سیال هلمند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد مجید قرانی لایق په پایډی کې کیم. موږ سره یو ملګری دی کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وایي اصحاب سم کار نه کی د هر مسلمان ګور چې کړي دي نو موږ سره اړیکه ونیسئ. سلام
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به ستاسې هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زلبکار دعا کې د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه زما ماما د تقریبا 12 کلونه تیږه چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کلان څخه ورک شوی دی. د کومې سیمې څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و. د هغه په دې څخه نه درک شوی دی. 12 کلونه کېږي چې خپل کور څخه نه درک شوی دی. که چیرې و چې ادرس ما څخه اوري او یا کوم بل مسلمان ورور ما څخه اوري نو مهرباني دی وکړه چې دې پرداش مې رو باندې زنګ ووي او کورنۍ دې راځه او چې خپه ده نو هیله ده چې خامخا کدی ما څخه اوري او کوم بل مسلمان ورور تپاو مېمان ما دې نو ما دې زنګ ووي زما دې ټلیفون شماره ده 01 2 2 8 5 3 0 2 شمیره ځلې بیا 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2 چا سبزی ریډیو سمجھ دا پیغام نشي.
سلامونه نیکی هیلې ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زلان دې مد جلال آباد نه دغه تزمون لست غوان نه یو کوچنی ورښوي دې چې زمون له ترور دوی دې او دا اعلان کوم په دې هره کچا قتل وی او پیدای ک د بشماری اعلان کوم باغ درته رابطه ونسی کوچنی ما شند انی په نومې ده او تقریبا شپک عمر بهش نه جامې پدان دي او یو خلی په سر ده نو کار چا پیدا کړی وی د مهرباني د مخې د کورنو بډې را خپه ده خو دا شمارو دی اړې کوونی سي 0 8 0 9 5 5 0 شماره تیر بیا تکرار ما 0 و 0 9 0 5 0 0.
السلام علیکم. زه عمران شهر ساتل کونه درته په تماس یم. زما یو تر نوم یې دلاله د پلار نوم یې په تذکره کې دلاله وسلنی د پلار نوم ولالند اتمیشته وړاندې هرات کول اردو ته تللی وو. خپله منفکیره خلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چاته یې په هکله معلومات وي نو مونږ ته په دېش میرا زنګ ووهي 0 6 5 8 0 0 و او بله شمیره ده 0 6 2 2 0 0 و. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 6 2 2 0 0 و. پدا غش میرے منگ سے جنگ ہوئی میرا بانی.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زا محمد کریم ہم دا ادمن ولایت دا ندالی ولو سالیس ہم جنگ در طوالی دی مجھ دا کلی دا یو سڑی دی چلور کالا کی دی کریم آکان میزی چی ورکسا ہوئی دی ارو بسلمان و روز کے معلومات لدی بعد د مهرباني د مخ دی په دغه شمیره رنگ وي 0 8 9 5 9 6 8 اله ده چې د ازمو ژغ نشر کې ورور.
السلام علیکم. د ربات غیث ولایت غرمشه ولسوالۍ د نبرخانی د کلی د تاثر په تمام کې موږ یو دوه ورک اجزان دي چې یو د جګل په نامه ته یو د خالق دا جړګل کې د سلام زوی دی او خالق دا ته الاده زوی دی. یو دا شیر تو بخونده یا لکتی یو هم دا شرکه ما لکتی چه عمرو نیر پکنزلش فارس کلنی دیدی دا دوگو فعال کار اسلام یعنی ورور معلومات لیدی یا دو دوی سر وچیزی یا دا یو جرمی کریدی دا دولت سر بنجانوی یا چوک معلومات لیدی نو پا دا شماریو دی مست زنده ونو سی پر او ات ن و و ور او سی پر و ور دو دا بلش میره دا سی پر و ات
بلی. السلام علیکم. زاد اوکیم حجی فرید د فرا د ولایت بلا بلد ولسوالۍ د خطبې د تنظیم په لاین کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا 15 کال عمر دی او 12 میاشتې کېږي چې نه درک شوی دی. چیرې دی زموږ آواز اوري بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي. وروره 3000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم بایو ورور دی نظرک دی دا وکاله کیږي د کور وتر دی سرک نری مانم سوی د کندهار ولایت د امان ولسوالی د منادله کلی څخه خبرې کوم دی ورور نه مر ولدی دی د برادر غنی دی د دنلی زی دی کار څه فار معلومات لري کدا ناراضی مثال تماس نیسی صفر یا صفر پنځه سلور پنځه درې شپږ صفر درې السلام
ولې السلام علیکم زموږ در احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه اسمه مثال سره تماس نیولې زما یو ورور دی مشهور په اشاریا خپل نوم احمد دی کندهار ولایت د رنګ نه اسمه رخصت وي د شپږ کال کې د شو وخت دی څوک چې صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کړي او ما ته د پداس نه راځنګ راوي چې پر اویا سلویش او څو دویش کله په اسلام زربیا چې پر اویا سلویش او څو دویش صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کړي د دې وروسته ته ډیر مننه او سلام
bale assalam علیکم زه حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه درو شو عزیزانو پروگرام ته دا پیغام ته اکدم زما ورو چې د جانان په نامه نادر کښو د درې کال کې چې هر چا ته پته دې مهرباني لمکه دې په دیش مې اړیکه را سره ونیسي سپر اتاویا درې اتاتیا نوی نه شپې یو ځل دې مې بیا اعلان سپر اتاویا درې اتاتیا نوی نه شپې پلیز مې دا دې هډی کار راځول کار چې په پټي 5000 افغاني انعام هم لري ازادي راډیو دیندا
سلامونه مې کې لتر مات ازادي راډیو ټول او دنګو ته او کار سمو ته وایم الله پاک یو کې روز جوړ خوشو خوشاله وای اسد الله مجاهد مې خلمن ولای څخه هم سره مې نه ما یو عملګری دی تقریبا 2 کال کې چې ادارک دی او هر څوک د په حق معلومات لري ما سره دې تماسونه سي انمه عبدالسماد دی د پلان نومه طالب اکا دی د نادلی ولسوالي اوسیدونکی دی نو کار څنګه د پاکه معلومات لري زما سره دې په شمیره اړه کوونی سي صفر و صفر څنګه وسو د شپې ته درې سو درې یو دل بیا شمیره تکراروم صفر و صفر څنګه و شپږ دوه درې صفر درې دا خدای تمام
السلام علیکم زموږ د رمند ولایت ابرکوم مجلس دی ولادت محمد انامه احمد دی د ګرش په ولسوالۍ کې او رخصتي دی یو میاشت کیږي او څه چې د زړه په حوال دی مستعل لطفا دا د نمبر څنګه وي سفر دلوي ها بیا سپته تاسو او تاسو سلام
الو السلام علیکم زه محمد دی من ولایت خبر کوم ما یو دوست شورتي عارف خان میږي د کمال زیدیا امینا کا وراردیا د من ولایت ته چې کید ولسوالی دی د پیرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دی ولی و نو ولایت جنادارہ کسو دی دا واته نشته چې نادارہ کدی عارف خان عمر داسته او پنځل شپږ کلو پروم پر دغه باندې په موسم دی بیرات ولایت رخصوی دي چې ارچا ته د معلومات دي د مهرباني د خدمات په دغه نمبر باندې زنګ ووي چې پر اویا درو اویا سلور اویا څنګه سو وصل وي شماره یې بار بیا وایي چې پر اویا درو اویا سلور اویا څنګه سو وصل وي پر سلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد کریم د علم ولایت د بشران ول بشران اوسیدم چې موږ د کلی سره دې چې کریمه کا نیوز د شپږ کال کې چې ورکتې چې هر ورځ په دغه شنو کار ورمن اګه کوم څه پروسه په اته نو څو پنځه نو څو شپږه ته وسلام
زده المن ولایت دګریټ ولسوالۍ څخه خبره کوم زما واخې دي چې بلان میږي چې څنګه ولسوالۍ دی نو نه دارا کوي ته د ما واز اوري اځه لمبار دې مست ځنګ وي صفر و صفر دوا درې سلور نه یو نه و لمبر یو ځل بیا 0 0 2 3 4 9 1 9 1. سلام علیکم.
زه نصیب الله مینوال د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی چې درې کاله یا درې نیم کاله کېږي د خپله کوره نادرکه سوی دی، او که دی خپله زموږ غږ اوري یا هر چا د ده په اړه معلومات درلودي، موږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. د هلک نښانې هلک جګ هلک دی، شنې سترګې دی. د هلک د پلار نوم جمال الدین، د اکا نوم عبدالستار، د بل اکا نوم عبدالبشیر. او هر چا ته معلومات و په اړه مسره کې په دغه شمېرو تماس ونیسي. 0 0 5 5 5 6 1 1. شمېره یو ځلې بیا 0 0 5 5 5 6 1 1. یوه بله شمېره 0 0